دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو انتقالي حکومت له افغانستان نه گاونډي هوادونو ته د غنمو په انتقالولو باندې رسمن بندیز ولګاو چارواکو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې دا وخت په داخل د افغانستان کې د سخت وچکالۍ په وجه غنمو ته ضرورت زیات شوی دی د مالی د وزارت سرپرست ټولو ګمرکي ادارو ته هدایت صادر کړی دی او غوښتنه کړې چې گاونډي هوادونو ته د غنمو د قاچاق مخه ونیسي که څه هم چې په افغانستان کې هر کال برابر په 2.5 میلیون هکټر فصلي ځمکه کې غنم کرل کیږي تیرو دریو کلونو مسلسل وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي د کرهنې وزارت د اټکل له مخې افغانستان په داخل کې د خلکو د ضرورت د پوره کولو په خاطر هر کال له شپږو نه تر 2 میلیون ټنو خوراکي مواد ته اړتیا لري د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP د یو تازه ریپورت له مخې دا وخت د افغانستان د ټول نفوس سمه نیمایي برخه خلک په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي زمون غږ د واشنگتن ناوړی د طالبانو د حکومت بدواتی ویان ذبیح الله مجاهد د مطبوعاتو د سرغړونو د کمیسیون د بیا فعالولو خبر تایید کړی دی مجاهد پرون د جمعې په ورځ د ټویټر په پانا لیکلی دی چې د دې کمیسیون فعالېدل له مطبوعاتو سره د حکومت د ملاتړ ښکارندوی دی نړیوال باید د دې اقدام ستاینه وکړي او د اسلامي امارت ملاتړ دی وکړي د افغانستان د راپرزیدلي حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب تیر کال د حکومت په زوال او سقوط کې د خپل رول له کبله بخښنه غوښتي حمدالله محب په هماغه ورځ له ښاغلي اشرف غني سره یو ځای په یوه نظامي هلیکوپتر کې له ارګ نه ووت چې کابل د طالبانو په لاس کې سقوط وکړ محب د BBC له تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې بله لاره ورته نه و پاتې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر سیګار مشر جان سابکو وای چې په لومړي سر کې مونږ ټولو دا امید او هیله لرله چې طالبانو به دا وري خپل لارې او طریقې بدلې کړي د طالبانو د سخت رویش په اړه زمونږ اندېښنې په کراره کراره رښتیا ثابتېږي سیګار د افغانستان په باب په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د متحده ایالاتو او د طالبانو د تحریک ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې له لاسلیک کولو نه وروسته د امریکا پوځ یو دم د پخواني حکومت له پوځ سره د هوایي ملاتړ په برخه کې خپلې مرستې کمې کړې په داسې حال کې چې د امریکا هوایي قواوو په 2019 میلادي کال کې 1403 هوایي بمباري کړې وې په 2020 میلادي کال کې 1601 د طالبانو هدفونه بمباري کړل د ناروې د بهرنی چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون د جمعې په ورځ سوریا وای په دیشتمه خبره کړې په افغانستان کې د موجوده خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د ناروې د بهرنی چارو وزارت دا بیانیا د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د هیواد د سفیر لینډمن د ملاقات په موقع خبره کړې لینډمن د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم پرون د جمعې په ورځ ملاقات وکړ د طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده د هغو کسان لپاره د دوو معاشونو د اخیستلو د منع کولو فرمان صادر کړی دی چې په حکومتي دفترونو کې کار کوي او له بل ځای نه هم تنخواه اخلي د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ د رایو په غوښت اکثریت له یوکرین سره د نظامی بشری او مالی مرستو په منظور د 40 میلیارد ډالرو قانوني لایحه چې د بایدن ادارې خاص کړو منظور کړه ښاغلی بایدن د سنا د مجلس د دغه اقدام هر کله کړي لبل خوا جمهور رئیس جو بایدن د ناتو په تړون کې د فنلند او سویډن د شمولیت د درخواستونو کلک ملاتړ څرګند کړی دی سویډن او فنلند چې له روسیې سره ګډ سرحد لري خپل بې طرفي خوندي ساتلی و د امریکا غا خبریاله انیتا پاول په خپل لګلی ریپورت کې وای شمولیت به د اروپا د امنیت د غختل کېدو سبب شي په داسې حال کې چې د روسیې حکومت د کرملین د سیاسي مخالفانو او د مدني ټولنو د فعالانو نیول پیل کړیو د یو ګڼ شمیر رسامانو هنرمندانو او نقاشانو په شمول په زرهاو خلک نور هیوادونو ته تښتیدلی دي. د برما د نظامی حکومت د هوایی قواو لخوا د مخالفانو په مرکزونو باندې د مسلسلو بمباریو له امله په لسهاو زره خلک په داخل د خپل هیواد کې بې کوره شوي دي. زیاتره کروندګر د هوایی بمباریو له ویرې د فصلونو د ریبلو لپاره خپلو کروندو ته له رسنېدو نه ډډه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د پرواز کوونکو نامعلومو فلکي اجسامو یا یو اف او یو تصویر خپور کړ، او د اردن پاچا ملک عبدالله د خپل ناراضه ناسکه ورور پخوانی ولیحد شاهزاده حمزه پر ګرځېدو او شخصي ارتباطاتو باندې له سره محدودیتونه ولګول. ګمان کیږي چې شاهزاده حمزه دا وخت په امان کې په خپل کور کې نظر بندي. د خبرونو پای
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان نه بهر ته د غنمو په لیږلو بندیز لګولې ده. افغانستان په کال کې د 1.5 میلیون ټنو نه تر 3 میلیون ټنو پورې خوراکي مواد واردوي. د اقتصادي چارو کارپوهانو ویلي دي چې په ختیځ اروپا کې د جګړې له کبله د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نه راپور چا کړی دی.
په ګرمو سیمو کې د غنمو د حاصلاتو د رسیدو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د مالی وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د افغانستان ټولو ګمرکونو ته امر کړی چې بهر ته د غنمو د صادراتو او کچاک مخه ونیسي. د مالی وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادو ته په لسګونو لاریو کې د غنمو د لیک په اړه ویډیوګانې خپرې شوې وي.
وروره، یوه خبره چې اوس نوې پیښه ده چې زموږ ستاسو د وطن غنم رسیدلی دي، او بعضی خلک کوشش کوي نه چې بل ملک ته یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل ځای ته غنم ویسي. نو ټول ته زموږ د خدای توصیه د امر مو دي چې یو دانه غنم خارج ته پرې نه ځي، الله دې در سره راضي شي. نو دا کار چې ټول متوجه یاست کاغه پر کچاکی لاروی مرګری پر پیښ شي او کچيري پر رسمي لاروی، خو غنم باندې
د رسمي شمیرونو له مخې افغانستان په کال کې 3 میلیون ټنو غلې دانې ته اړتیا لري چې د دې اړتیا د پوره کولو لپاره هر کال 2.5 میلیون ټنو څخه تر 3 میلیون ټنو پورې غله په ځانګړي ډول غنم له بهر څخه واردوي. د طالبانو د اسلامي امارت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایند مولوی مصباح‌الدین مسعین امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په آبادو کلونو کې له بهر څخه د غلې وارداتو اړتیا 2 میلیون او 1.5 میلیون ټنو پورې رسیږي.
افغانستان په مجموع کې د 6 میلیون میټریک ټنو څخه تر 2 میلیون میټریک ټنه ضرورت لري د ټول کال د خوراکي د پروکولو لپاره. عموما موږ په آبادو کلو کې د 1 میلیون میټریک ټنه څخه بیا تر 1.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو، او د خوشکسالی او یا وچکلیو په کلونو کې بیا موږ د 2 میلیون میټریک ټنه څخه تر 3 میلیون میټریک ټنه غنمو ته ضرورت لرو چې هغه موږ پیدا کړو یا راوارد کړو یا قرارداد وکړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ای پی د راپور له مخې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان کې 2.8 میلیون خلک د خوړو د مسؤلیت په برخه کې د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري. په وروستۍ میاشت کې د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې ختلې دي. د اقتصادي چارو وزارت ایسار ازي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ختیځ اروپا کې جګړې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. ښاغلی ازي ویل چې روسیه په نړیواله کچه 30% او اوکراین 15% غله دانه تولیدي، چې د روانې جګړې له امله د دغه هیوادو څخه بهر ته د غلې دانې صادرات ټکنی شوي چې ورسره د غلې دانې بیې هم څو چنده لوړه شوې ده. ایسار ازي افغانستان کې وچکالۍ ته په پاملرنې وایي چې دا هیواد د خپلې اړتیا وړ 50% غنم هم تولید کړي. د خپلې پاتې اړتیا د پوره کولو لپاره باید د منځنۍ اسیا او پاکستان په بازارونو اتکاو کړي او له دغه هیوادو څخه غنم واري. د اقتصادي چارو دا کارپو د غنمو د صادراتو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه په ځای کړې.
افغانستان هم تصمیم کې اخیراً حکومت طالبان گرفت.
خغلی رضایی ویل افغانستان کې چې د طالبانو حکومت بهر ته د غنمو پر صادراتو د بندیز کومه پریکړه کړې یو په ځای پریکړه ده. که څه افغانستان کې په روان کال کې په کومه کچه غله کرل شوې وه، په لومړیو کې بزګرانو دا ګڼله چې که کوکنارو کړي نو ډېره ګټه به وکړي. وروسته د طالبانو حکومت کوکنارو کښت منع کړ، خو په ډېره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي چې متاسفانه په هیواد کې د غلې د کمی بحران لا زیاتوي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د روان کال د غنمو د حاصلاتو تولید په اړه یې سروې لا روانه ده، خو تېر کال افغانستان کې 15.2 میلیونه ټنه غنم تولید شوي وو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې تلویزیونونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته ویاندویانې چې د تلویزیون په پردې راښکاره کیږي باید مخونه پټوي. د اقدام په ملک او د ملک نه بهر عکس العملونه راپارولې دي. یو شمیر ژورنالیستان وایي چې دا طرحه په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدلو هڅه ده، مګر طالبان وایي دا یو دینی امر دی او باید مراعات شي.
په افغانستان کې د رسنیو په خزینه کارکونکو نوې محدودیت. افغان ژورنالیستان وایي د خبرونې پر مهال د مخ پټول له ټولنې څخه د دوی د لری کولو په معنا ده. د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او کلتور وزارتونو رسنیو ته امر کړی چې خزینه ویاندویانې د خبرونې پر مهال باید مخ پټ کړي. موږ ډېر
سخت ورته اندېښمن یو او فکر کوم چې دغه محدودیتونه به ورستر بلې ډیریږي، ځکه په لومړیو فرمانونو کې دوی فقط د ایجاب سپارښتنه کړې وه، ورسته لږه هم په نوي مورود کې چې نن او پرون پېښ شول د مخ پټولو سپارښتنه کړې ده، او تر دې وروسته به زما پان باندې د افغان خزینه کارکونکو باندې به دا بندیز هم ولګول شي چې له رسنیو نه یعنی کینی او کارونه کې
د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي د اقدام د خزینه خبرانو لپاره د خطر زنګ او د اندیښنې وړ ده.
محدودیت هایی که از جانب دولت امارت اسلامی وضع میشه بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، این سبب میشه که زنان خبرنگار ما با کار خبرنگاری خداحافظی کنن و منجر به حذف زنان در رسانه های تصویری و همچنان سایر بخش ها خواهد شد.
ولسوالی ولایتونو که خزینه خبریالان من سوی دی حتی دوی غږ نه باید له رادیو نه نشر سي. دې مسلو ته په کتو زما په نظر که لړۍ همداسې دوام وکړي، شاید د بیان ازادۍ د تل لپاره په افغانستان کې غږ خاموش سي.
په تلویزیوني خبرونو کې د خزینه ویاندویانو د مخ پټولو حکم بهرني غبرګون هم راپارولې دي.
فکر کوم دوه مهم ټکي دلته شته. اول، طالبانو په ښکاره دروغ ویلی دي چې په عام محضر کې د ښځو ایجاب یوازې یوه لارښوونه ده. سراج الدین حقانی په روانه اونۍ کې کریستین امانپور ته وویل چې دا ښځو ته یوازې یوه توصیه ده. دویم ټکی، دا ښځو لپاره ډیر زیانمنونکي او د هغوی د حقونو او د بیان ازادۍ په برخه کې سرغړونه ده، او طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې په بشپړ توګه له صحنې څخه لرې کړي.
د موبی ګروپ مسولین وایي چې طالبانو د دې امر د اعلان پر وخت ویلي چې دا حکم قاطع دی او د بحث وړ نه دی.
خواهش ما می است که هم افغان ها به خواهرای ما او را مراعات بکنن. او یک امر دینی است، امر است که با عفتشان با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانوادهشان کمک میکنه.
تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته امر کړی و چې خزینه کارکونکي باید حجاب ولري. یو شمېر ژورنالیستان وایي چې د طالبانو پر اتک سره ارشیوي چې هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د پنځمې په ورځ د مطبوعاتو د سرغړونو او د ارزیابي کمیسیون هم په خپل کار پیل وکړ، او خی پراتونکو څو ورځو کې اطلاعات د لاسرسي کمیسیون هم خپل کار پیل کاندي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان د پاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې د دوهې د تړون او د افغانستان نه د امریکایي قواو وتل د افغانستان د تیر نظام د سقوط د سترو عواملو په نوم یاد کړی دي. په عراق او افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو په خواني قومندان او د سی آی په خواني مشر جنرال ډیوډ پټریس ویلي دي چې په افغانستان کې د سقوط نه وړاندې کېده شو حالات ساتل شوی وی. پټریس د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ارچوال ته ویلی دی چې د پخپله هم د افغانستان د حکومت د سقوط لامل خپله ملامتیا مني. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سیګار ارزیابي درسته ده یا نه داسې وویل.
زه فکر کوم د سیګار د راپور دا ادعا سمه ده. ما په دې اړه یو لیکنه چې په اټلانټیک مجله کې بجر چاپ شي په ګوته کړې چې د دوه تړون او د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر بایدن لخوا دایلون نه چې امریکایان له افغانستان څخه ووزي، د د افغان امنیتي ځواکونو، افغان چارواکو او د افغانستان د خلکو روحیې ته سخت ګوزار ورکړ.
د سیګار په راپور کې راغلی چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته هوایي ملاتړ نه ورکول د افغانستان د ولسواک رژیم د سقوط یو بل لامل و. فکر نه کوي چې امریکا د افغانستان له حکومت چې د امریکا یو متحدو سره د مرستې نه کولو له امله باید مسؤلیت ومني او په خیمانی هم ښکاره کړي.
زه همدا فکر کوم که څام پراپور کې د ډیرو ملامتیا او پاړه خبرې شته. کار خبره دا ده چې د افغانستان د هغه وخت مشرتابو باید ډیر مسؤلیت ومني وګوري. خو یقینا زه فکر کوم چې هغه لمړی ننګونه چې موږ ورسره په افغانستان کې مخ وو، هغه د یو رښتینی ژمنتیا او پرته له شکه د دوامداره ژمنتیا نشتوالی دی. دغه نه ژمنتیا نه یوازې د دواړو اړخونو ترمنځ، بلکې د دواړو هیوادونو د ادارو ترمنځ هم وه. کله چې په لومړي ځل امریکا پر افغانستان برید وکړ، امریکا افغانستان ته ژمنه وه، خو ډیر ژر یې خپل پام عراق ته واړوو. د امریکا د سرچینو زیاتره برخه تر هغه وخته چې په عراق کې د امریکا د پوځیانو شمیر زیات شو، عراق ته ورکول کېدله. یقینا زه هم د دې ستونزو یوه برخه یم، ځکه چې زه په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان، د دوه ستورو جنرال، د درې ستورو جنرال او بیا پوره جنرال شوم. بیا مې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د جدیدو د پروسې قومانده په غاړه درلوده. د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې په لومړي سر کې پوځیان زیات کړل. دوی د هوایي ځواک په کارونه ځینې بندیزونه نرم کړل او بیا دوی د طالبانو سره تړون چې د افغانستان حکومت ته یې داسې یو تړون چې د دوی د هیواد په اړه په خبرو اترو کې هیڅ برخه ورنه کړه لاسلیک کړ. وروسته بیا د بایدن ادارې ستراتیژیک صبر ونه خوده او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د راوستلو پریکړه وکړه. له دې امله د دوامداره، روښانه او ستراتیژیکې ژمنتیا نشتوالی تل یوه ستونزه وه.
تازه تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې خاموشي تاکتیکي ده او دوی د طالبانو په خوله خاموشه دي. فکر کوي چې القاعده اوس هم یو خطر دی که دغه ډله په افغانستان کې له منځه تللي.
القاعده لا هم موجوده ده. د دې ډلې مشر وخت په وخت اعلانونه کوي او داسې ښکاري چې هغه په قبایلي سیمه او یا ښایي د افغانستان په ختیځ کې وي. خو بیا هم زه فکر کوم نوموړی په پاکستان کې دی. دا د حیرانتیا وړ نه ده چې طالبان ښایي القاعده په خپله خاوره برداشت کړي.
د طالبانو یو لوړ پوړي مشر سراج الدین حقانی چې امریکایي پر سر انعام هم اعلان کړی، ویلي چې طالبان امریکا ته د دښمن په سترګه نه ګوري. آیا امریکا د ملګرو ملتونو او د امریکا له تور لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو په لری کولو غور کوي؟
زه په دې اړه نه پوهیږم. تاسو باید د امریکایي چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ.
زه ستاسو نظر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قوه او د پخوانی قومندان یا د سی آی ای د مخکینی مشر په توګه نه اخلم. زه د چارو د کارپو په توګه ستاسو نظر اخلم. امریکا لا هم له طالبانو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د ښځو د حقونو، د نجونو د زده کړو د حق او نورو غوښتنو کولو ته دوام ورکوي. آیا امریکا به طالبان په رسمیت وپیژني؟
فکر کوم دا ممکنه نه ده. طالبانو د خپل وکړنو له لارې وښودله چې دوی هر هغه څه چې دوی واک ته د رسېدو په صورت کې د کولو ژمنه کړې وه او یا د کولو اشارې ورکړې وې، د کولو اراده نه لري. دوی نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې کړې، ځوان نجونې لیسو ته نشي تللی. د دوی لخوا د حجاب لپاره نافذ شوي اصول ډېر سخت دي او د ښځو لپاره له کور د باندې پر کار کولو سخت بندیزونه دي.
اوس چې طالبان په افغانستان واکمن دي، په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی؟ دا ګروپ په کمزوري کېدو دی او که په قوي کېدو؟
طالبان چې په خوا د داعش پر وړاندې په اخفا کې جنګونه کول، له څو کلونو را په دې خوا د داعش پر وړاندې نه دي جنګېدلي. موږ فکر کوو چې داعش د طالبانو لپاره په یو ګواښ بدلېدلی شي. یقینا د هغو خلکو چې دوی د وژنې مسؤلیت منلی، تقریبا هغه ډول چې القاعدې په عراق کې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ په 2001 کال کې د کولو هڅه وکړه، همدغه ډول داعش په افغانستان کې مذهبي او توکمیزو اختلافاتو ته هوا ورکوي.
کرونا یو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنگل خلی تا اونیسو. لکوره به ضرورت بحر و نوزو. او دو تو پر وقت ماسک بند خلا او پزه پده. دیکه ده هر چه صحت خوندی کی گی. زنو شباش نان.
د تودوخه د درجه لوړیدل د کورونا ویروس او په اوکراین د روسي برید پر نړۍ کې د غلجاتو کیمیاوي سرې د شدید کموالي عوامل بلل کیږي. په دې هکله راپور تر ساسې پام را اړو.
د کووډ نه مخکینو ورځو په سیر ډېری ریسټورنټونه او شرابخاني له خلکو ډک دي.
ځان دښمنه نه یم، زه ماسک نه اچوم، حتی په ریل ګاډي کې هم نه، مونږ په کار کې هم نه اچوم، نو زه به ماسک ونه اچوم.
مایکل ټارچر د خار په لویدیس کلی کې یو کوچنی ریسټورنټ لري.
زه فکر کوم چې د کورونا پیښې زیاتې شوې، خو فکر کوم چې خلک خپل ژوند کوي او د اوس لپاره د کووډ اندېښنه نه لري. د یو کاروباري په توګه زه فکر کوم چې دا باید د هر چا خپل انتخاب وي.
نیویارک یوازینی ښار نه دی چې لږ خلک ماسکونه اغوندي. امریکایانو په ټول هیواد کې د کووډ روغتیایي سپارښتنې پریښودې دي. د ګالپ په سروې کې 50% جوابیونکو ویلي چې دوی په تیر اونۍ کې ماسک نه دی اغوستی. مطالعې دا هم وموندلې چې امریکایانو ترمنځ د ټولنیز واټن کچا شاوخوا 15% ته راټیټه شوې.
One of the metrics that I like to track
یو موضوع چې زیل نشته تعقیبول خو هم د نیویارک په خار کې استراری څنګه ته د هغو خلکو شمیر دی چې کرونا په څیر ناروغي او یا علایم د درملنې لپاره مراجعه کوي. د دې کسانو شمیر چې موږ لیدلې د مارچ راهیسې په لوړېدو دی، خو هغه څه نه دی لوړ شوی لکه په دسمبر او جنوري کې چې و.
د ساري ناروغو د کنټرول په وینا په تیر میاشت کې د کووډ د قضیو شمیر دوه چنده شوی او ډېری امریکایانو د ماسک استعمالول او ټولنیز واټن بند کړی دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اقدام د نه کېدو په صورت کې به په نړۍ کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه کلونه کلونه ادامه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ابتکار د نړۍ د خوراکي توکو د تامین په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړ شوې غونډه کې وویل د اوکراین جنگ په نړۍ کې د خوراکي توکو د امنیت تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی.
Some have tried to blame the
ځینې هڅه کوي چې د دې بحران پړه د روسیې په فدراسیون باندې د امریکا د متحده ایالاتو او ډېرو نورو هیوادونو لخوا په لګیدلو بندیزونو واچوي. دا سمه نه ده کله چې موږ په روسانو باندې د جنگ د ژر بندولو په خاطر بندیزونه لګول، موږ په قصدي ډول او په ډیر احتیاط سره د زراعتي توکو او کیمیاوي سره لپاره په استثناءاتو قائل شوو.
روسیا او اوکراین د نړۍ په کچه د ټولو تولید شویو غنمو دریمه برخه برابروي. په اوکراین کې د جنگ له امله د زراعتي تولیداتو لمنځتللو د نړۍ په کچه د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او د خوراکي توکو امنیت د نړۍ په کچه په خاصه توګه په بیوزلو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی.
راځئ چې واضح ووایو، په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت بحران تر هغه وخته نشي حل کېدلی چې د اوکراین د خوراکي توکو د تولید پروسه بیرته احیا نشي او همدارنګه د جنگ باوجود په روسي او بلاروس کې تولید شوی کیمیاوي سره نړیوالو بازارونو ته لار ونه مومي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل روسیه په اوکراین باندې په برید سره د بیوزلو هیوادونو اوسیدونکو له لوږې او محرومیت سره مخامخ کړی دی.
په سومالیا کې یو ویوګي کورنۍ، په یمن کې یو ویریدل مورته، او په مالی کې یو ویګي زکون کې ماشوم ده. خای په اوکراین کې د روسي جنگ زرګونه کیلومتره لري وي، خو دغه جنگ په میندو او پلرونو او په ټولو باندې خپل ناوړه اغیز لري. روسیا په اوکراین کې په ټانکونو او توپونو جنگ کوي، خو روسیا یو بل جنگ هم د لوګي او محرومیت په خاموش او اصلي سره پر مخ وړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي 1.3 میلیون کسان د نړۍ په کچه په 2020 کال کې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ وو. دغه شمیره د وړم کال په پرتله 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. همدارنګه وړاندوینه کیږي چې د روان کال تر پایه به هم 40 میلیونه نور د فقر او قحطۍ کندې ته ورټیل وهل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې د موزمبیق روغتیایي چارواکو د دې افریقایي هیواد په شمال ختیځ ولایت ټیټی کې په یو ناروغ ماشوم کې د پولیو د ویروس یا د ماشومانو د فلج ټایپ 1 ویروس د تثبیتولو نه وروسته عاجل حالت یا اضطراری حالت اعلان کړی دی. سکل د افریقا په جنوب کې د دې ویروس د دویمه مثبته پیښه وه. په دې هکله د هرارې نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شال ولی.
د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر مارت شیډه سوموته په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې د پنځشنبې په ورځ په جنیو کې خپره کړې ویلې دي چې په موزمبیق کې د پولیو ویروس یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغۍ خپرېدل د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ناروغۍ د څار او مراقبت په خاطر د هلو ځلو د ګړندې کولو کار روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان زیار باسي چې په مالاوي، موزمبیق، زمبیا، تانزانیا او زمباوي کې درو شمولونو ماشومانو ته چې عمرونه یې 15 کلن نه کم دي رسیدګي وکړي او واکسین ورته ولګي. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو د پروګرام موقتی منتظمه دوتیبا سوجورینوم وایي چې په لومړی قدم کې باید په بهتر شکل د واکسین لګولو کمپاین پیل شي.
د سیکنډ میجر از ټو رینفورس د سرویلنس.
دویم اقدام به دا وي چې سار او مراقبت زموږ په ټول هیوادونو کې له سره عملي او تطبیق شي ترڅو وکولای شو چې زر تر زره د پولیو ورس ټول جراثیم چې زموږ په سیمه کې ګرځيږي کشف او نابود شي. موږ مجبور یو چې د سار دغه سیستمونه په نور هیوادونو کې هم عملي کړو. هر څومره زر چې ورته لاسرسی مومو د وسنی وضعیت په اصلاح کولو کې به ځنډ ونه کړو.
د بشري حقوقو لپاره د زمباوي د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نورمان ماترا وای پولیو او شری ویروسونه شاید چې د کورونو نس د اوبا له خپرېدو وروسته د قیوداتو د لګېدو په نتیجه کې خپاره شوي.
You know, with the pandemic, the lockdowns and clinics shutting down, there is a probability that
تاسو په ویګي سره چې د پندمیک یا وبا په سبب په ګرځېدو راګرځېدو په باندې لګېدلې و کلینیکونه تړل شو. نو ممکن چې ځینې کوچنیو شیرخوارو ماشومانو او غټو ماشومانو موقع لاسه ورکړی وي چې د مهال ویش مطابق ځانونه واکسین کړي او له همدې کبله موږ پوهیږو چې په زمبابوې کې د سرخکانو یا شری او په موزمبیق کې د پولیو ویروس خپور شو. واقعا موږ له حکومت نه غواړو چې د کووډ-19 په خلاف د مبارزې تر څنګ باید د دغو ساري ناروغیو په خلاف هم کمپاین پیل کړي او زیاته توجه دې هغو سیمو ته وکړي چې پخوا ورته خاصه توجه نه وه شوې. موږ په حکومت هم غږ کوو چې د سار د پیاوړي سیستمونه هم جوړ کړي.
د زمباوي حکومت تیره اونۍ د هغه هیواد په یو سرحدي ولایت کې د چله موزمبیق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې موقعیت لري د شری یا سرخکانو د ساري ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکاو. د زمباوي د جمهور رئیس امرسن ماناګوا حکومت د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ کوشش کوي چې په ټول هیواد کې د 15 کلن عمر ماشومان د پولیو او شری یا سرخکانو په مقابل کې واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د زمباوي په شمول په 15 افریقایي هیوادونو کې 15 کلن د کم عمر ماشومان ته د واکسینو د لګولو د کمپاین د پیل کولو او د څار او مراقبت د سیستمونو د پیوړ کولو هوډ کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لیست بارو. اوس د امریکا غږ